سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبرونو ته مو ز فريده سيال د امیر احمد صفي د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وای له پاکستان د سلګونو زرو افغانانو اخراج وستره موضوع ده دغه درې نن جمعه په خپلې شبکې په خاني ټوئیټر لیکلي ترجمه مخکې له پاکستان د سلګونو زرو افغانانو اخراج چې نه کومه دند لري او نه هم کورونه په افغانستان کې بشري بحران لا ژوروي د دې درې په وینا هاته تر ټولو شرایطو کې همدغه سی په ډلیز ډول خلک افغانستان ته نه دی اخراج شوی پاکستان د اکتوبر له 1 په خپل خوره کې بیا اسناد کډوالو ته چې ډیره برخې افغانان دي مهلت وټاکه چې له پوره کېدو سره یې د نومبر میاشتې له لومړیو افغانستان ته د بیا اسناد افغانانو د اخراج پروسه ګړندۍ شوه پاکستاني چارواکو مخکې له دې ویلي وو په پاکستان کې د افغان کډوالو شمېر 4,000,000 کسانو ته رسیږي چې 1,000,000 کسان یې قانوني اسناد لري خو ځینې افغانانو شکایت کړی چې د قانوني اسنادو له لرلو سربېره هم د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي دي د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګټې خونې او مسؤول وایي سره له سبا د پاکستان له کراچۍ د افغان سوداګرو د نږدې 3,500 کنټینرو لیکت پیلېږي خانجان علي کوزي نن جمعه له ازادي راډیو سره په خبرو کې له پاکستاني چارواکو سره تر بحثونو وروسته د دغو زرګونو بندو کنټینرونو د خوشې کېدو خبره وکړه د علي کوزي په خبره په دې کنټینرونو کې 400 داسې دي چې په حساس لیست کې راځي او راپرېښودلې په دې پرېکړه کې شامل نه دي په کراچۍ بندر کې له نږدې 3 میاشتو راهیسې د افغان سوداګرو شاوخوا 4,000 کنټینرونه بند پاتې دي اسلام آباد د اکتوبر په 3 له افغانستان سره د ترانزیت په تجارتي تړون اپټا کې بدلونونه راوصل او د افغان سوداګرو لخوا یې پر واردونکو مالونو د 10% تعرفې یا فیس ترڅنګ د ځینو توکو پر لیکت بندیز ولګوه خو پاکستان بیا دغه ادعاوې رد کړې دي اروپای ټولنن په روسیې تور ولګاو چې په نورو هیوادونو د فشار وصول لپاره لا پناه غوښتونکو شرمون کې استفاده کوي د ټولنې په وینا دوی ته معلومه شوه چې ګنش مری په اسناد پناه غوښتونکو د روسیې له سرحدونو فنلند ته په وختو دی هلسنګي پرون پنځمبه اعلان وکړ چې لا سبا شنبه به له روسیې سره د خپل اتو سرحدي دروازو څلور هغه وټړي ځکه فنلند ته د وختونکو پناه غوښتونکو شمیر زیات شو دی د فنلند صدر اعظم پټري اوروپو ویلي روسیه په لوی لاس کې ویل نه تو سره د خپل نکتی د خپل سګنی کړکیچ لکبل فنلند به سپات کړی او د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او نن ویلي چې په غزه ترنګ کې د ناروغي او د خبرېدو په اړه ډیر اندېښنه لري د پتانسیال کې د اسرائیل بمباری و په پانا زایونو کې د خلکو د شمیر د زیاتېدو د غرازه د خړو او د څکاک د پاکو بو د کمښت سبب شوې دي د فلسطین په اشغال شوی قلمرو کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي ریچارج پپر کورن ویلی په داسې حال کې چې جمعیره روان دی د ناروغیو د خپرېدو په باب خورا زیات اندېښنه لري دغه په وینا په ګڼ میشتو سیمو کې د هاتو تنفسي ناروغیو 10,000 پیښې او د نس ناستي 4,500 پیښې ثبت شوې دي د روغتیا نړیوال سازمان د دې استازي په وینا واقع شمېرې ښایي تر دې زیاتې وي اسیز موخه کله اساده رادیو ری پایل د افغانستان په مسایلو باندې کو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوی له هم په افغانستان کې د بشري مرستو پرویش جدي نظارت لري ورزو تفصیل له اکرام الله اکرام نور
په داسې حال کې چې له پاکستان د وی اسناد او افغان کډوالو د استلو لړۍ په چټکی روانه ده په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا مشر ډانیل انډریس وایي په ناساپي ډول د کډوالو راتګ پر افغانستان فشار زیاتوي اوچا تیر ورځ ناوخته په خپل اکسپانه د دې دفتر د مشر ډانیل انډریس یو ویډیو پیغام خپور کړی چې پکې وایي د نویو کډوالو راستنېدل به پر افغانستان چې له پخوا راهیسې د سرپناه او ورځنیو خدماتو په ګډون د سرچینو او امکاناتو له کمښت سره مخ دی لوی بوج وي خاغلی انډریس چې په تورخم کې له ستنو شویو افغانانو سره لیدلی په خپلو خبرو کې د ژمي رانګ دی کېدو ته په اشاره سره ویلي چې ډیره ستنه شوی او ستنیدونکو کډوال کورونه نه لري او په بد وضعیت کې دي
And winter is here within a few weeks.
پراتن کو چونه کې شمه پر رسیدو دي او خلک په خپل سر یو چت تړتیا لري ننګونه دا چې و میش مخ کې زوراوري زلزلي هرات ولړزو. نو په دې هوا کې خپل ټول مرستندوی توکي خیمه او کمپل مچ درلودلې زلزله ځپلو ته ورسول. اوس دای ولوی ننګونه ده چې له پاکستان راستنو شوی افغانانو سره مرستي وکړو.
نوموړي ویلي له هر څه مخکې د یوې لنډمهالې حل لارې موندل اړین دي چې له راستنو شویو سره نغدي مرسته وشي او خواړه او اوبه ورکړل شي. ښاغلي اینډرس د ستنو شویو ستونزو ته د رسیدنې په هدف د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. په همدې حال کې افغانستان ته ستانه شوي یو شمېر افغانان په دې هیواد کې له بیکارۍ او په پاکستان کې میشت افغان کډوال د پولیسو له ناوړه چلنده شکایت کوي. له پاکستان خپل هیواد ته یو ستون شوی کډوال عزیز خان چې اوس مهال په ننګرهار کې استوګن دی ازادي راډیو ته وویل
کوم پیسې مې چې لرلې پر هغه مو کړه تر افغانستانه پورې راوړه. اوس په دوا کې حیران یو چې په راتلونکي کې به څه کیږي. په کور کې وړه هم نشته، غوړي هم نشته، هر څه ختم دی، ډېر بد حال دی. نو د حکومت څخه مو دا غوښتنه ده تر څو زموږ سره کومک وکړي، موږ ته د کار زمینه برابره کړي.
خو په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان بیا د پولیسو له ناسم چلند شکایت کوي. دوی وایي پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د امنیتي ستونزو له امله د هیواد ته کډوال شول، خو اوس چې له دې ځایه ایستل کیږي نه پوهیږي څه وکړي. په اسلام آباد کې میشت یوې افغاني کډوالې پریسا نوید ازادي راډیو ته وویل
دغه د پولیسانو لخوا زار وضعیت دی چې افغان کډوال ته رسیږي، چې متاسفانه یو شمېر کډوال دلته بیرته نس کولای هغوی وطن ته هم ستانه سي، ځکه چې هلته هم ژوند خطر تهدید کې دي او په پاکستان کې ورته پاتې کېدل هم ډېر ستونزمن کار دی، ځکه چې هلته دوی نس کولای د کور څخه ووځي. نو د افغان کډوالو په اړوند دغه ستونزې ورځ تر بلې لا ډېریږي.
پاکستان د روان نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې له د هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا د معلوماتو پر بنسټ د روان کال د سپتمبر له نیمایي تر تیرې ورځې پورې له 3,24,000 افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي. له پاکستانه د افغان کډوالو ستنولو پریکړه په نړیواله کچه غندل شوې او د بشري حقوقو بیلابیلو بنسټونو او غنو هیوادونو له پاکستانه غوښتي چې خپل دغه پریکړه بدل کړي، ځکه د دوی په وینا په ستنیدونکو کډوالو کې ډیرې په افغانستان کې د مرګ لګواخه تښتیدلې. خو پاکستان په وار وار د خپل دغه پریکړه په امریکایي دوه ټینګار کړي او ویلي دي په ټول توان له دې هیواد د ناقانون افغان کډوالو د ایستلو بهیر ته دوام ورکوي.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته
بی هم د افغانستان یو بل موضوع راخلو. په جرمنی کې د بی پول خبریالانو سازمان آرسف وای چې په افغانستان او روسیه کې جرمنی نه دی توانیدلی هغو افغان کډوالو سره هغو افغانو خبریالانو سره مرسته وکړي چې په دغه هیوادونو کې ژوند په خطر کې ده. یا سازمان د پنجشنبه په ورځ نوښته په راپور کې وویل چې په افغانستان کې له ناوړه بشري وضعیت او د دغو خبریالانو د منلو په برخه کې د جرمني لژمنو سره سم دغه هیواد ته څومره شمیر چې ژمنه شوی و نه دي انتقال شوی. تفصیل په دې راپور کې وره.
د بی پول خبریالانو سازمان آرسف افغانستان او روسیې څخه جرمني ته له ګواښ سره مخ خبریالانو د لیک بهیر پر بدسوالي نیوکه کړې، ویلي چې د یاد هیواد حکومت په دې برخه کې خپلې ژمنې نه دي بشپړې کړې. دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ ناوخته په یوه راپور کې په جرمني کې د بی پول خبریالانو اجرایي مدیر کریستن مهر په حواله اندېښنه ښودلې چې د جرمني حکومت د دغو خبریالانو د ایستلو لپاره له خنډ سره مخ شوی. دا رسف در اپول مخی په افغانستان کې لنوړه بشری وضعیت او لګواخ سره مخ خبریالانو د منلو په برخه کې د جرمني لګنو ژمنو سره سره دغه هیواد تر اوسه د 3200 منل شوی او کسانو لډلې یوازې درویش هغو کسانو ته جرمني ته د تلو اجازه ورکړي چې له شرایطو سره برابر وو. دغه راپور مخې جرمني د 2023 کلنی مې څخه له خطر سره مخ خبریالانو د منلو بهیر بند کړای دی. دا په داسې حال کې ده هغه افغان خبریالان چې د جرمني هیواد کې سونه لري او اوس مهال په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو لکه ایران او پاکستان کې اوسیږي د بهیل لپڅوالی د دوی پر وړاندې لګواخونو او په دغو هیوادونو کې لبې برخلیک ژوند شکایت کوي.
خواستی ما شخصا از کشورایی که بر ما تعهد داده، یعنی وعده داده، خواستی ما همی است که به گفتار خود عمل کنه، افرادی که در خطر است اینا را شناسایی کنه ببره.
یو له هغو افغان خزینه خبریالانو څخه چې په خبره یې دا مهال په افغانستان کې تر ټولو سختو امنیتي ګواښونو سره مخ ده. د خبریاله چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، په جرمني کې خپل د پناه غوښتنې د کیس په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دتی دو نیم سال میشه که ما کیس در جرمنی انداخت.
دو نیم کال کیگی چه جرمنی تا کیس لرو. دیده کیسونو پتراو مو هیچ کم خبر نده ترلاسه کردائی. لبیلا بلولارو مو جرمنی تا کیس لگلائی آن یا جلسه مو لریچارد برنیرد سروا. ویل یه چوک چی نمونه یه دی طالبان و حکومت اطلاعاتی اداری لستخباراتو سردی پا کیسونو که یه ورسر همکاری کوو. یواز یو ایمیل متر لاسه کړ چې 50 سوالونه درلودل چې باید جواب یې ورکړو. اوس یو کال تیر شوی خو تر اوسه مو هیڅ جواب نه دی ترلاسه کړی.
از کیسی که د آلمان دادیم بعدش نه اوردیم.
فرید عمری یو له هغو افغان خبریالانو څخه دی چې دا کوي د طالبانو حکومت د استخباراتو ریاست لخوا د ګواښلیک د ترلاسه کولو له امله ایران ته ولاړ. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د جرمني د پناه غوښتنې کیس لري خو تر اوسه پکې کوم پرمختګ نه دی شوی.
فایل سقوط کابل لفتبورګ چې مربوط آلمان میشه،
د کابل سقوط په لومړۍ ورځو کې په لفتبورګ کې چې د جرمني اړوند و خپل نمونه مو ثبت کړل، کوم پایله لرونکي ایمیل مو ترلاسه نه کړ. ډېری خبریالان په ایران، پاکستان او افغانستان کې دي. تر اوسه په ایران کې زما په ګډون نورو خبریالانو ته هیچ چا پام نه دی کړی.
شمول ما هیڅ ګونه رسیدګي از طرف نهادهای زیربط نشده.
په پاکستان کې یو بل افغان خبریال چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د افغان میرمنو د بشري حقونو په اړه د راپورونو چمتو کولو له امله په افغانستان کې له امنیتي ګواښ سره مخ دی. دا هم چې د جرمني د پناه غوښتنې کیس لري، ازادي راډیو ته وویل.
مسائل با RSF در جریان ماندم و RSF بالاخره
ما یهو کال کیږي چې ما RSF ته احوال ورکړی. دوی زده بشر دوستانه ویزې لاري جرمني ته معرفي کړه. ما ویل چې موږ څه کوو، تاسو وژغورو. له هغه وخت چې زمو کیسه جرمني ته لګلای نه میاشت تیر شوی. په دې نه میاشت کې واځي ځینی ضروری اسناد چې موږ لګلی نور کوم خبر مونږ نه دی ترلاسه کړی.
اسناد هر چیزی که لازم شته برشان فرستادم، هیڅ برای ما خبر خوشی باشه نه بوده.
ایران او پاکستان کې دغه افغان خبریالان په داسې حال کې د جرمني هیواد لخوا د دوی د منلو د بهیل په څوالی شکایت کوي چې دغو دواړو هیوادونو په دې وروستیو کې د بې اسنادو کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی او تر اوسه یې سلګونه زره افغانان ایستلي دي. وروسته له هغه چې د 2021 کال په اګست میاشت کې طالبان بیا ځلې واکمن شول، د هنرمندانو، پخوانیو پوځیانو او د بشري حقونو د فعالانو په ګډون زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو له ویرې امریکا، کاناډا او اروپایي هیوادونو ته د تلو په موخه له هیواده ووتل، خو ډیری یې له څه باندې دوو کلونو راهیسې لا هم نه دي توانېدلی چې دغو هیوادونو ته ولاړ شي او د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې بې برخلیکه ژوند کوي.
تاسی فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د افغانستان په هرات ولایت کې د تمزل لپاره د زعفرانو ګل د ملي جشن میله جوړه شوې ده. دا چې دغه میله کې د کوم ډول زعفران نندارې ته ایښودل شوي دي او دغه جشن به تر کله پورې وي په دې راپور کې در سلرو. د دې راپور وروسته تاسو د راډیو فرهنګي مجله هم مه هیروئ.
د افغانستان په هرات ولایت کې د زعفران د ګل لاتم جشن سره هم مهاله د هیواد د زعفران کارانو ټولنه وایي د افغانستان د زعفرانو حاصلات ډیر شوی او دوی تمه لري چې سږ کال له 10 ټنو څخه ډیر زعفران ترلاسه کړي. په هرات کې دا دوه ورځې جشن د پنځم مېلو ورځې راهیسې پیل شوی. د افغانستان د زعفران کارانو د ټولنې مشر بشیر احمد رشیدی وایي سکل د کارګوګانو او د بارورونکو شرکتونو د بیا پایل اثر د زعفرانو صادرات هم ډیر شوی دی.
در حال جمهوری مسئولین که خوشبختانه برآورده که شده
موږ محصولات راټولو او لنې کمرغه سکل به له دیش ټنو زیات زعفران ولرو. دا همکارو موسسو او اړوند دولتي بنسټونو خملاتړ لرو کوم چې په دې برخه کې فعالیت لري. او لنیک مرغه د تیر کال پرتله سکال موږ له دې فصل مخکې د ډیرو صادراتو شاهدان وو.
البته پیش از این فصل هدف ما شاهد صادرات بیشتری بودیم.
د افغانستان زعفران چې سره زر هم ګڼل کیږي د نړۍ په بازارونو کې ډیر پیرودونکي لري. که څه هم په هرات کې د زعفرانو یو شمېر کروندګر او د زعفرانو د شرکتونو مسؤلین د زعفرانو د بیې له لوړېدو خوښ دي، خو بیا هم د دوی په خبره د صادراتو لوړ لګښت او نړیوال بازار ته د خلکو کم لاسرسی د دوی د سوداګرۍ پر وړاندې لویې ننګونې دي. دوی وایي چې د یو کیلو زعفرانو بیه اوس تر 30,000 افغانیو پورې لوړه شوې ده، په داسې حال کې چې پخوا د یو کیلو زعفرانو بیه 10,000 افغانیو ته راټیټه شوې وه. د مهتاب زعفرانو شرکت مشر ابراهیم عادل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زموږ لویه ستونزه دا ده چې موږ د زعفرانو لپاره په بهر کې د خپلو مشتریانو د غوښتنې د پوره کولو لپاره عصري ماشینونو ته لاسرسی نه لرو، بازار موندنه نه لرو. دوه کاله لارې تړل شوې وې، اوس لارې خلاصې دي او د زعفرانو پر کښت ځینې قیودات دي. موږ نړیوال بازار ته کم لاسرسی لرو.
د پښتون زرغون ولسوالۍ د زعفرانو د کارګرانو د شرکت مشره شفیقه عطایي او د زعفرانو د ګل د اتم ملي جشن یوه ګډونواله د نورو ننګونو تر څنګ په نندارتونونو کې د ښځو له کمرنګ حضور شکایت کوي.
مشکلات در بخش بازاریابي داریم، مشکلات در بخش صادرات داریم. زعفران
موږ د بازار موندنې په برخه کې ستونزې لرو، د زعفرانو د صادراتو په برخه کې ستونزې لرو. بیې ډېرې لوړې کړي. له موږ څخه د یو کیلو په سر له 200 څخه تر 250 ډالرو پورې اخلي. په یو کیلو زعفرانو کې چې تاسو وګورئ د صادراتو بیې تر اصلي بیې لوړېږي او پیرودونکي هم نور غواړي. موږ د نندارتونونو په برخه کې هم ستونزې لرو چې د ښځو ونډه په کې ډېره کمرنګه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د هرات د سوداګرۍ او صنایع خونې یو شمېر مسؤلین د پنجشنبې په ورځ د زعفران ګل په اتم ملي جشن کې رسنیو ته وویل چې د روان کال په تیرو اتو میاشتو کې د څه باندې 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت څه باندې 20,000 کیلوګرامه زعفران سعودي عربستان، هند، اسپانیا او نورو هیوادونو ته صادر شوي دي. د افغانستان د زعفران کارانو د ټولنې د معلوماتو له مخې دا مهال د زعفرانو 48 شرکتونه د دې ټولنې غړیتوب لري او په هرات کې د زعفرانو د تولید 44 ټولنې فعال دي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال په اسد میاشت کې د زعفرانو یو شمېر شرکتونو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د زعفرانو په صادراتو کې د 90% کموالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. دوی نړیوال بندیزونه په بانکي سیستم کې ستونزې، د افغانستان او یو شمېر هیوادونو ترمنځ د پروازونو د کمیدل او یا هم بندیدل د افغانستان د زعفرانو د صادراتو د کمیدو اصلي لاملونه ښودلي ول.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو اوراندی به ده هندیانو ده دیوالی کلتوری جشن پاره واوری. با همدی ارتباط می په هند کې لمیشت افغان شاعر دیا سنگ انجان سره خبرې کړې.
وطن مور ده، د مور غېږه کې او ماشوم یا زوی یا اولاد خامخا خوشحال بل خوشحالي لري، خو د مور غېږه نه لري، خو خامخا د هر شي خوند رنگ بدل شي.
د کیسو د نقد په اړه به له اکبر کارګر څخه واوري چې کیسه لیکوالو ته لارښوونه کوي چې په سوچو پسې مه ګرځئ.
د خپل ژوند، د یو انسان ژوند په فردي لحاظ باندې او په اجتماعي لحاظ باندې خپله سوچه ده.
شعر لرو.
دخل لیک در سره واخله لیبنه یم که یې لولې زمانه وروسته یې لوله یوه نجلۍ ده چې په ستورو ده مینه.
او له یوه پښتو ناوله مو خبرو چې بولۍ ته وړاندې شوه دی. تیاره پرانا پریالی کیشی او راستی پو بدهی ده هغه اعتقاد ده چه اندوان سیکان بودایان او ده جین دین معتقدان باور پریلری او فکر کبی چه ده دیوالیه ده ورزی المنزل ده هم دیستر هدف ده ترلاسه کولو لامل کیشی. سش کال ده نومبر پو دولسمه دیوالیه پیل شو. ده ورز هر کال ده قمری میاشتو پی حساب المنزل کیشی چه پو نورو تاریخونو که لکه ده مسلمانانو روشه ورزی بدلیشی. دیوالی 15 ورزی جشن ده. هندوان په دې ورځو کې د کورونو کډکې پرانیزي. دوی داسې باور لري چې کډکې د لاکشمی خدای ګوټي لپاره دوی خلاصوي چې شراغلا سرته وي. دوی د دیوالی په ورځو کې عبادت کوي. یو شمیر په دې نظر دی چې د دیوالی نوم له اصله دیپ والی دی، یعنی په پی تلفظ کیږي، چې دیپا د نور معنا لري او والی د صف او ردیف معنا شیندي چې مطلب یې د رڼا لیکه ده. دیوالی سږ کال د نړۍ یو شمیر چارواکو هم د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ولمانځله. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ولسمشر مرستیالې کاملا هارس ډیوې ولګولې. په لندن کې صدر اعظم ریشی سوناک د صدارت ماڼۍ مخې ته په کوڅه کې ډیوې بلې کړې او بیا یې د تبرک لپاره د ماڼۍ دننه ډیوې انتقال کړې. په کاناډا کې بیا صدر اعظم جسټین ترودو د دیوالی تر رسیدو اونۍ مخکې د هندوانو، سیکانو او یو شمېر نورو کاناډایانو ترمنځ دیوالی ولمانځله او ټولو ته یې مبارکي وویل. دیوالی په تایلند، ترینیداد، سیام، مالایا، جنوبی افریقا، د جنوبی آسیا، په یو شمېر هیوادونو او په اروپا، امریکا او استرالیا کې میشت هندوان او سیکان لمانځي. د دیوالی په جشن کې سږ کال له پیله د راپورونو له مخې په هند کې ډیرو برخه واخیسته. اسوشیټیډ پرس اژانس راپور ورکړ چې د شنبې په شپه د هند په ایودیا کې د ساریو د سیند غاړې ته سږ کال د تیلو 2,200,000 دربج زر ډیوې بلې شوې، چې دا شمېره تر تیر کال ډیره زیاته ده. یو شمېر هندیان په دې باور دي چې په پخوانیو وختونو کې د سری رام چندر جی بن باس په نوم د دوی یو مشر ځنګله ته ولاړ. هلته یې 14 کاله عبادت وکړ. د دې بیلتون د دې د مور د سترګو د ړندېدو سبب شو او چې کله سری رام چندر جی بن باس 14 کاله وروسته په ایودیا کې خپل کور ته راغی، کلیوالو او ماشومانو د په مور زیری وکړ چې زوی ته راغلی دی. د مور ړندې سترګې روغې شوې چې د دې ورځې په خوشحالۍ کې دوی هر کال ډیوې بلوي. د دیوالی په ورځ سیکان او هندوان لکه د افغانستان نور خلک چې تر اختر مخکې کورونه پاکوي خپل کورونه پاکوي. هندوان او سیکان د کورونو په تیاره ګوټونو کې رڼاوي بلوي، د خاورو ډیوې لګوي، ځانګړي خواړه پخوي، خواږه خوري او اور لوبې کوي. یو شمېر هندیان دا اعتقاد هم لري چې د اور لوبې او د ډولونو د شور په مرسته د دیوالی په ورځ د لکشمی په نوم بلا شړي. د دیوالی 15 ورځې ځانته مفاهیم لري. په هند کې بل میشت افغان دیان سنگ انجان نواورو چې په دې برخه کې وضاحت راکړي چې دا 15 ورځې یعنی څه.
البته په ډېرې بخښنه چې دا د انډیزن سره ارتباط لري، په دومره باندې زه نه یم خبر چې دا 15 ورځې لمانځل کیږي. خو یوه ورځ چې مهمه ده هغه دا ده، کله چې رامچندر د هندوانو پیغمبر چې ده د راجا دشرت زوی له 14 کلونو بنواس یعنې په ځنګلونو کې د اوسېدو سره چې د پلار لخوا ورته امر شوی و بیرته راستنیږي ایودیا ته. د ده د راستنېدو په خوشحالۍ کې خلکو چراغونه لګولي دي او منطقه یې چراغان کړې ده او هغه دیوالۍ له هغه ورځو نه شروع ده تر نن ورځې پورې لمانځل کیږي.
انجن صاحب، د همدې ورځې په ارتباط آیا د سیکانو او د هندوانو په اعتقاد کې څه تغییر شته؟ ځکه چې ما داسې اوریدلی دي چې دغه کس چې رام چندر جی بن باس هم دادی کله چې دی راستنیش د ده مور ړنده شوې وي 14 کاله وروسته، او بیا چې کله د کلي خلک د ده په مور باندې زیری کوي د هغې سترګې بیرته بینا کیږي، سیکان هم په همدې اعتقاد دي؟
دغه مذهبي اعتقادونه د هر چا خپل خپل دي. موږ دا رد کولی هم نه شو او تاییدولی هم نه شو. هندوانو ته دا مقدس ورځ ده او مقدس تاریخ ته شاید همداسې وي دې ته کمه شو ویلی، او د خدای قدرت خو بې شماره ده، کیدای شي چې هغه بیرته بنا شوي وي. سیکان دا ورځ لمانځي، دا په د بلې ورځې خوښي لمانځي چې هغه البته د ګرونانک یا حضرت بابا نانک صاحب چې په لر وبر کې شهرت لري. د سیکانو لومړی پیغمبر ده، خو د هغه شپږم ځای ناسته سری ګورو هر ګوبند صاحب جی چې د جهانگیر په وخت کې په بندي شو او د جهانگیر ظالم حکومت لخوا بندي کیږي په هغه کې ګوالیار په زندان کې، او د هغه ځای نه د خلاصون ورځ چې د 250 نور راجاګانو سره راخلاصيږي او راځي امرتسر ته. چې هغه 250 راجاګان هم په دې ترتیب راخلاصيږي کله چې جهانگیر شپې ویده ده
او په خوب کې کوم معتبر انسان هغه تر ازي په خوب کې ورته وایي چې ګوره ظلم دې کړی دا شخصیت تا چلا وسه دا د خدای یو منل شوی شخصیت ده تا دا ظلم کړی دا خلاص کړه نو هغه وخت جهانگیر رضی او د زمينه ګورار گوبین صاحب له زندان را خلاصوي خو هغه د نور د دو پوند سره د ګان چیرې هم راځا یې هغه وخت ملک او توفی و د هغه منطقو پاچاهان چې هغه یې مرته سوال کړی چې موږ هم آزاد کړه نو د دې آزادۍ لپاره پاچا یو شرط کې خودلو جهانگیر بادشاه چې هر څو د تعالی من ونی سي موږ به هغه آزاد کړو نو هغه وخت کې ګورو هر گوبند صاحب د دو پوند سره راجاګانو لپاره او د یو کمیز جوړ کړو چې دو پوند ټوټې لره یعنی کلی ورته وایي په هندي یا پنجابي کې کلی ورته وایي دغه موږ پیوند ورته وایي دو پوند پیوند یې ورکړی وو چې دو پوند راجاګانو هر یو پیوند ونیول او له ګوالیر جیل نه آزاد شوي دي او کله چې امرتسر ته را رسیږي نو د دیوالې ورځ ده او د دیوالې ورځ په هماغه ورځ باندې ګورو هر گوبند صاحب د دو پوند پاچاهانو سره هغه آزادوي او را رسیږي امرتسر ته نو سکان بیا خوش راتګ په خوشحالۍ کې دا به مان دي چې دا وایي دیپ مالا یعنی د چراغونو تسبیح مالا تسبیح ته وایي دیپ وایي چراغونو ته چې دوی ګرد دا اگر چراغونه نه دی او یو ګرد دایروي شکل ورکړي نو هغه ورځ ته نه پوري پم دې ورځ نیمانځل کیږي
انجن سپ افغان سکان او هندوانو دی والی په هند کې ځانته ول مانځل ک د هند لاټ باو سره یو ځای
نہ پین کے ٹولے لو یو بسر المانجی کا مسلمان می کسے کا نی کیندو نی ٹول اور دے ہارا اور سی ٹولے مشترک المانجی دل تبیل بیت تو کوم اور المانجی
اس ما مطلب دا مثلا حکوم خواجه شین چتا سو پخوی پ دیوالیا کی دا افغانان پخپل من کی سرو بشلا او کنا نور سره هم شریک
نا موږ په خو هغه ته لنګر ویلګي یا لنګر په ګوردوارې کې یا نه ګوردوارې نه مابد یا مابد سکانو مابد ته ګوردوارا او د هندوانو مابد ته مندر ویلګي نو کله چې ګوردوارې کې وشای پخی کې اته ګوردوارې کې خو څلور دروازې وی هندو مسلمان سه کې فای یاتو کې راځي څوک ممانعت نشته څوک نشي منع کوله هر څوک پرې یا ته کنا سه یا ته خپل عبادتونه کوي مسلمان مزونه بږي کې څوک ممانعت نه کوي نو هغه چا ته راشي ټول ته وي شو یو خاص غنه لري چې دا خاص شخص یا خاص ټولر ته ورکشي هر څوک کې وی ټول ته مشترک اند
دی دیوالی جنې عادتونه مثلا وې کړکی پرانیزي تاسو هم دا باور لرئ چې کړکی پرانیزي د دیوالې په ورځو کې
هندوان په دې عقیده دي څنګه نه هندوان کړکی دروازه پرانیزي او شمونه او دیوی لګوي تاسو وایي د دوی په عقیده چې په دې ورځ باندې پیسې راځي د دوی یو غلری فرشته ده چې دغه عبادت هم کوي او دغه انتظار وي چې بس دا په دیوالې په ورځ راځي او موږ ته ډیره سرمایا ترلاسه شي
او د کور
څنګه البته دا خیده نه لري
او د کور د پاکېدو چاري څنګه څور زمخ کې تر دیوالې تاسو پیلوي
ما دیوالې خو ته چې هر څه خپل سوې د اگر چې د دیوالې هفته چې د ټوله البته د میاشت ټوله د نومبر میاشت د دسمبر میاشت په دې ورځو کې ډېر پروګرامونه دي شهیدانو ورځ او نور ورځې دي نو کورونا پکوي ټول هندو او سکان مسلمان ټول پکوي البته
جنې انتقادونه دي چې په هند کې د دیوالې په ورځ باندې چې خلک دا اورلوبي کوي او آتش بازی کوي دا هوا خرابوي څنګه سش کال هم په دې برخه کې راپورونه ډیر دي او کنه کم دي
بالکل ډیر دي عوام خرابه ده اور لګیدنی هم شي ویلي دي ته نه باندې البته دا دین پورې چاړه نه لري خود خلکو خپل یو مشکل جوړ کړی دغه بس آتش بازی وږي اقتصادي تاوان هم لري او اجتماعي تاوان هم لري په هر ډول تاوان جو ډیر کورونا سکل هر کال سوي دکانونه کورونا مارکیټونه ډېر پراپرټي ته تاوانونه رسیږي
یعنی اورلو به تاسو یې سي چې دا د دین جز نه دی دا اخر څنګه دا د شمو په ډیو په لګولو کې څه تغییر شته مثلا لکه څنګه چې زورته ګورم دوی دغه ډیو لګوي چې له د خاورو تیلو نه استفاده کوي د دې او د شمې ترمن څه توپیر شته کڅو شمه ولګوي
نه نه توپیر نه شته البته د شمه لګول یا دیوال لګول هم نه دی په دین کې شاید په دوه کې هم دا شي نه په ځکان کې ورګیز نه شي خو اوس دیو بل په تقلید باندې سکان هم لګي وي هندوان هم لګي او مسلمان ورته کې دا یا شمع یا دیوال لګي وي او په دین کې دا د دین جز نه ده هغه وخت البته چې راغونه نو لایټ نو خلکو به دیوي لګول هم دا د تیلو دیوي هم د لیدې بیا د اوس بیا شمع شول او شمع نو اوس د لایټونه شول د دې هیڅ ضرورت نه شو بس هغه یو ریواج نیولې د تقلید وي
ډولونو وحال او د سندرو ریواج شته
دورونو سندره ده چې د هند تاسو پته ده د هند کلچر او د هند د خاور چې ده خوب ډیر شاعرانه او ډیر په البته په موسیقي باندې مالامال ده نو دا په هر وخت کې وي چې هر پروګرام کې وروګي کلوي ډول ډنګ پکې افاند
او پښه ماده سي اوریدلې دی په دیوالی کې خاص کړ چې کله ډولونه وحید دي له خاطر چې شریره اروا دفکی د سې څشته
فکر نه کوم چې د سې اوسي
کنه لیکن
هم شي دونه کې دی باندې شاید دومره مطالعه نه لرم ډیر لږ مطالعه په خبره کې لرم ممکن وی به هم
البته باورونه هم ډیر دي په هند کې خو بیلابل مذاهب دي بیلابل دینونه دي او دا شی هم شته
بشماره
انجان صاحب دی دیوالی لپاره تاسو کوم وخت کوم شعر ویلای دی او کدا سره به چر سره شریک کی کڅنګ
البته شعر به ولا خو بخاله چې اوس سره نشته نه پېږم چې ته وي
کوم بیت هم تاسو په یاد نه دی
نه ولا په یاد نه ده بخانه وړم
ته په یاد نه ده
بشمار
انجان صاحب څنګه څو کال مخکې مو دیوالی په افغانستان کې لمانځلې و
د کورونې سره تقریبا یو د شکل مخکې
هغه ورس څنګه و
د وطن هر څه چې دا هغه بیل خوان لري وطن مور د مور غېګه کې او ماشوم یا زو یا اولاد خامخا خوشال بیل خوشالي لري او د مور غېګه نه لري خو خامخا د هغه هر څه خوان رنگ بدل شي
ډیر مننه انجان خیر یې
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کې سه شعرونه پر کتابونو تبصره او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پزړه پوری خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د ازادي رادیوي مجله په دې برخه کې د کیسو نقد مخکې یو شمیر کرکتون کې په دې باور دي چې بهرنیو هیوادو ته د ډیرو تللیو افغانانو د کیسو موضوعات زړه دي د نقیدانو په باور کیسه هغه وخت خوندور وي چې موضوع یې شایسته وي او له تخنیکي اصولو سره سم لیکل شوی وي زموږ په وطن کې د ورسیو ټول سیسو تحولاتو د داستان لپاره دومره موضوعات پنځولې دي چې کېدای شي په هر غړی یو کیسه ولرو همدغه علت دی چې یو شمیر کرکتون کې په دې نظر دي چې لویو پیښو وروسته ستر هنر رامنځته کېدای شي دغه حوادث خلق روایتوی خوندی کې ساغه وخت لري جوړیدای شي چې له تخنیک سره سم ولیکل شي یوازې له پیښو کې سینې جوړی شي هر انسان په خپل د کیسو دنیا کې ده د نوبل د جایزې ګټونکو عرب لیکوال نجیب محفوظ وای کله چې لالوتکی یا له څو منځله ودانې خلکو ته ګورو ټول یو ډول شکاري اما کله چې هغه ته ورنښتې شو ډیر توپیر سره لري کله دا فرق ته ځیر شو سر به مو ګرځي نجیب محفوظ دا خبر هم کوي چې هر لور ته موضوعات پراته دي او له تکرار موضوع هم بیا استفاده کیږي شي په دې شرط چې په نوې بڼه ولیکل شي هغه څه چې د خبرنه نوې کوي یو هم پکې مکان دی یعنی د کډوالو افغانانو په کیسو باندې د استوګنې د نوې ځای داسې تاثیر وي چې خپل کیسو ته نوې رنگ او نوې خوند ورکول شي په دې اړه مې د تجربه کار کې سلی کول اکبر کارګر نظر اخیستې ده چې خپل له ټول سیسو رئیس په لندن کې ژوند کوي لومړی مله شغلی کارګر څخه په کیسو کې د اتنا پښتنه کړې ده چې زموش پټی کړو کیسو کې اضافي شیان تر سرګو کیږي یعنی کله چې په صحنه په دوو جملو کې روشانه دی شي هغه په څو پاراګرافونو کې لیکو هغه مکالمه چې په څو جملو کې کیسه مخته وړي شي هغه لا سو دوه لسو کر شو ته غزو کارګر څه
په پښتو د سن نصر کې چې ځنې کسان یو مطلب لرن ارایه کوي او ځنې کسان په ډیرو جملو کې ارایه کوي دا د لیکوالو د سبق او د لیکوالو د لیکنی د شیوی پورې مربوطه خبره ده خو په هر صورت باندې په معیاري او ستاندرد داستان کې هغه څه چې ډیر مهم دي هغه باید که وګد وي او که لړ وي باید انځوریز شي یعنی په تصویري بڼه باندې وښودل شي او داسې وښودل شي چې خپل لوستونکي هغه صحنې ته وړل شي او په هغه صحنه کې حضور پیدا کی چې دوی خپل وګوري دا یو مطلب دی بل خبردار چې چوغړ ویوم پښتو داستان لیکنه یو ځوان ژانر دی تقریبا مطلب مې دار چې زمونږ ادبیات زیاتره شعري ادبیات دي شعر کرونه او پیړی لرغونتوب لري او مازی لري خو داستان په تیره لنډ داستان او ناول دا د تیری یوې پیړۍ په نه کم زیات مخکې یا وروسته په دغه موده کې ایجاد شوی دی او تر ننه رارسېدلی دی. دې داستانو یا لیکوالو مختلف موضوعات باندې تمرکز کړی دی. دا موضوعات د شرایطو سره، د جامع د اجتماعي اقتصادي جوړښت سره، د پیښو سره رابطه لرلې ده. سره دې چې ټول داستانونه یعنی د معیارونو له مخې نه او د نړیوالو قواعدو له مخې نه د بحث وړ دي چې باید خبرې پرې وشي، ځکه هنر په ابتدا کې هنر زیات داستان ته نه دی داخل شوی، یعنی په هنري بڼه باندې داستان نه دی پنځول شوی، زیاته میکانیکي او دغه بڼه لري، کلیشه‌یي بڼه لري. زیاتره موضوعات چې په داستانونو کې راوړل شوي دي دود، سنت، خرافاتو پر ضد باندې، د سواد د زده کړې پر ضد باندې، په خاطر باندې، د استقلال او ازادۍ په خاطر باندې داسې داستانونه لیکل شوي دي. دغه موضوعات پکې راغلي دي. یا مثلا په داسې یو وخت و چې ښه په یاد دي چې کله په افغانستان کې نوي سیاسي بدلونونه راغلل او په اصطلاح ایدولوژیک جریان رامنځته شو. په دغه ایدولوژیک جریان کې زیات د کارګر او د دیخار قصه وه او د فیودال او د سرمایدار قصه وه، چې حتی دا خپله د تعامل او د دغه وړ ده، د تفکر وړ ده چې آیا د افغانستان د جامع ساختمان یا جوړښت، اجتماعي اقتصادي جوړښت همداسې و او که نه. نو په دې خاطر باندې دا هم دغه دی د بحث وړ، داسې هم موضوعات هم پکې وو. کله د تیرې پیړۍ په د نمایي نه وروسته چې کوم تحولات راځي او په افغانستان کې او خارجي یرغلونه راځي، دا یرغلونو پر ضد باندې هم یو اوسیان او یا یو طغیان موجود دی په داستانونو کې انعکاس کړی دی. سره دې چې دا به میکانیکي وي، حتی د دې پخوا کې ځینې داستان لیکوال وو چې هغوی مثلا د شوروي سرباز ستایلی دی، یا وروسته دی د امریکایي فرهنګ ستایلی دی، د امریکایانو په ستایله کې لیکل شوي دي. داسې هم شته دی، زه نمونې نه وایم اوس په دې ځان کې، داسې تیمونه هم شته دی. خو داستان څنګه چې باید کم عمق ته داخل شي، ژورو ته داخل شي، داسې لا لږ وختو ته پکار دی.
د یو شمیر افغان کیسه لیکوالو ذهن زوړ ښکاري. ناس په اروپا کې وي، د کلي د ماشومتوب کیسه به بیا بیا لیکي. کارګر صاحب فکر نه کوي چې نوی مکان خامخا زوړ ذهن هم تازه ساتي او نوي څه ورکوي.
خبره په زوړ او نوي کې به نه وي. که داسې مطرح کړو چې هغه افغانان چې په خارج کې دي یا د افغانستان نه مهاجر شوي دي، کډوال شوي دي، دلته یو د یوې رواني ستونزې سره دوی مخامخ شوي دي. دوی که خپل کلی ترسیمایي، خپل کور ترسیمایي، خپل ماحول، د پیدایش ماحول ترسیمایي، ګورو چې یو ماشوم چې کوم ځای کې پیدا شي، یو هلته خپوړې وکړي، یو هلته لوی شي، او هلته ښوونځي ته لاړ شي، دا ټول حوادث او هلته چې د ژوند د کوم حوادث سره مخامخ شوی وي، په دې کې طبعا دا ټول پیښې، دا ټولې منظرې د هغه په تحت شعور کې ځای نیسي. او کله چې بیا داستان لیکي، د داستان د ورقو پر مخ باندې، د کاغذ پر مخ باندې، دغه فکري ذخیره هم لاره کوي د قلم په واسطه باندې. نو په دې خاطر باندې ولې کله چې بهر کې وي او د کډوالۍ په بدل کې وي، دا یو ډول نستالژیا سره مخامخ کېږي. د وادار کوي چې د تیر زمان ارمان وکړي، سره دې چې دلته به د ستونزې ګاللې وي، ناخوالې به لیدلې وي، خو خپل وطن خپل وطن دی، تا هم دغه دی، خپل کلی خپل کلی دی. نو یو ډول بهرني ماحول کې چې کوم د کومې بېګانګۍ سره، د کوم پردیوالي سره مخامخ کېږي، دا هم یو تم دی چې تحقیق کې. خو که لږ په دې مسله باندې نورې خبرې وکړو، هغه دا دی چې په بهر کې یا د افغانستان نه را بهر شوی لیکوال دوی یو نوې تیم هم غزولې دی یا پراخه کړې دی او یا ودا ور کړې ده او هغه د دیاسپورا ادبیات دی. دیاسپورا ادبیات نن په اروپا کې په امریکا کې په نور هیوادونو کې د افغانانو لخوا نه د پښتو لیکوالو لخوا نه پنځول کېږي. د ډېرې نمونې او ډېر مثالونه شته.
د موضوع په برخه کې هم یو مشکل شته. ځینې کیسه لیکوال په سوژو پسې ګرځي، یو نیم وخت یوه حقیقي پیشه ممکن لیکوال ته کیسه ورکړي، خو حقیقي پیشه ډیر کله د داستان د ضعف سبب کیږي، ځکه چې کیسه د حقیقت او خیال ګډوله ده. ستاسو نظر څه دی؟
هر سړی د خپلې عقیدې په اصطلاح نوکر دی او د خپلې عقیدې نه مدافع دی. زما په نظر باندې دغه د سوژو پسې ګرځېدل او د سوژو مسله مطرح کول دا یو په اوس زمان کې لکه زړه خبره ده. مطلب مې دا دی چې د خپل ژوند د یو انسان ژوند په فردي لحاظ باندې او په اجتماعي لحاظ باندې دا خپله سوژه ده. ژوند په هره لحاظه کې یو څه چې کله موږ مرتبیت سره مخامخ کېږو، کله د جامع کې مخامخ کېږو، کله چې د خپل ځان په باره کې سوچ کوو، د حوادث په باره کې سوچ کوو، دا ټولې سوژې دي. خدای چې څوک یې لیکلی شي او څوک یې نه شي لیکلی دا بېله خبره ده. یوه خبره بله دا ده چې دنیا، جهان، بیرونی ماحول، طبیعت، جامعه ډېر خلک ویني، ټول خلک سترګې لري. د شوپنهاور خبره چې هغه اصلا سترګې دي، دا د انسان د جهان لکه تصویر داسې دی او هغه تصویر د سترګو له لارې نه کېږي، د پنځول کېږي. نو کله چې دغه دید د انسان پورې مربوط دی، دا د فردیت پورې مربوط دی، دی کولی دی لیکوال جهان د عادي خلکو په تصویر باندې نه ویني، دی د حوادثو شاته حوادث ویني. تاسو وګورئ د یو مثال دا د کافکا په اثارو کې دی. کافکا ته د په اصطلاح باندې د راتلونکي دوران، د هغه د ژوند نه وروسته دوران په اصطلاح د هغې اټکل کوي په خپلو اثارو کې، د هغې پیشګویي کوي او دا هغه پیشګویي په اساس باندې دغه اثر پنځوي. لیکوال هم داسې دی، یعنې په مجموع کې لیکوالان هغه خلاق دي، دی میکانیکي څه نه ویني. نو که چېرته داسې حالت راشي د یو لیکوال په یاد باندې یو څه حوادث ویني، هره لحظه سوژه ده. ژوند هره لحظه سوژه ده، که دا مهاجرت دی، که دا په زوره باندې د خلکو را ایستل دي، که دا خلک په شلاقو په خمچینو باندې وهل دي، په درو وهل دي او سنګسارول دي، دا ټولې خبرې د ژوند یوه برخه ده او دا 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 داستان ته او هنر ته لاره کوي. او هنر دی چې انسان تفکیري.
که د پښتو کیسو مثبت اړخ ته راشم، په وروستیو دوو لسیزو کې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، د کیسو لیکوال زیات شوي دي. دې بدلون ته بیا هیله زیاتیږي چې تکړه لیکوال او ښې کیسې به پیدا شي او شته هم. که څرنګه؟
زه له دې سره موافق یم چې په وروستیو کلونو کې ډېر کیسه لیکوال پیدا شوي دي او خاصتا امید دوی ته بېحده زیات شوی دی. اوسنی لیکوال، اوسنی ځوان نسل لیکوال چې کوم څه پنځوي یا منځته راوړي، دا د دیارلس سوه څلوېښتو کلونو یا د پښتو ټولنې او بیا پښتو ادبي انجمن د لیکوالو په انده په درنه د چتې نه حتی اوچت دي. یعنې په هغه وخت کې پښتو داستان بالکل ډېر نوی او ډېر ځوان و، ډېر ماشوم و، خو دوی د نورو امکاناتو یعنې د جهاني فرهنګ نه په استفادې سره د هغې نه د هغې تر اغېزې لاندې ډېر څه او ښه او په ژوره توګه پنځوي. نو دلته د دوی داستان هم هغه معیارونه لري، هم پیغام لري، هم جوړښت لري، هر څه په دې کې هم تصویر لري. په دې خاطر باندې دا امید بېحده زیات شوی دی.
له کارګر صاحب څخه په مننې وړاندې په دې خپرونه کې د نه تسلیمېږم ناول په اړه اورېدلی شئ. خو له یوې خبرتیا وروسته شعر لرو.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
افلاطون وای شاعری تر تاریخ حقیقت تنشته ده د اتلسمی پیړی فرانسوی شاعر چارلس بودلر بیا د لارښوونه کوي چې هغه وخت هم شاعری کوي او شاعری مهروي چې نثر لیکي د کاملې عزیزی په شاخ د دوی شعر سره ورو
د محفل هغه بی با کډم نه يم سید بلیلا و هی دلاس را بیلکم زبستا ماشکا سو سو وار کل کرم سلالای بمی خوشال ساتی دروم را پو وڑا وڑا خبر باندی رشیگی ما دس لپو وینو هر وقت را پاللی اول خدای او بیامی تا تدرس پارلی یه نازکی سما نیمه عمر دستاشی ملکی دخکلا تاج دی در پسرسا سما دخکلو سترگو یار دی مبارک سا دلایق دا هم دی حسن لایقی تدخار یا بنا سک شهزاد گئی ز ده هسکو هسکو غرونو لی و نیم پسی تیرمی خدیر زمان اکڑا ده غزلت میهیت لارا پیدا نکړه تورزا سپرنو ستورو مینا سنور ستالا لیتا نگورم آغلی نیسترگو کی دوبیغم نورکیغم نبکلورتا بیر تراستنیغم سی گلاب نیم نو نبسی رجیغم دخلک در سر واخل لیب نیم کیل والے زمانے ورستیل والا ایونجلی دا چپستورو دمینا ایو شاعر کا شبنا دہاس کو غرونو ستال خڑو خڑو سترگو الہام اخلے سپتور اور بلدی وہلا سنا دال ہغ وغ میں ہم انتقام اخلے دا هنداری ماتوی چی تور گوری دا سبوگ می سرکی نکڑی تا تا گوری لیوانی پترغ موکی چا پیوائی نلش وندا نل مرگ نویریگی مگر نا گل پوهیگی دا ویریگی دمینو جنکیو لسلگیو دمینو جنکو لاسویلیو
داخلی عزیزی مننه د شیر پاړه یونانی فیلسوف پلوتارک چې تر میلاد وروسته په لومړی پیړی کې ژوند کړی دی وای رسامي غلی شاعری ده او شاعری هغه رسامي ده چې شغیشي تیرونه د پابلو پیکاسو یو رسم په یو سلونه دیرش میلیونه ډالرو خرڅ شو دا انځور پیکاسو لنن بیا نوی کال مخکې شلی وو د پیکاسو د نورو رسمونو په څیر دا رسم هم نوم لري نوم یې شزه لسات سره په دې رسم کې ظاهرا چې ورته ګوري بانجانی رنګه شین رنګ سور زیر کم رنګه سیر زرغون توربخون سرغون سپین او تور رنګونه کاریدلې دي په انځور کې کچرته څوک دقت وکړي یو شزه ښکاری او د دې انځور چیرونکو وای چې دا میرمن تیرس والټر ده والټر یو فرانسوي موډل و چې په پیکاسو مینه شوی و تر دې مینه وروسته پیکاسو د دې ګڼ انځورونه ایستلې دي د پیکاسو یو بل انځور چې په هغه کې هم والټر رسم شوی ده پروسه شکل په وشپېته میلیونه او پنځه لک ډالرو وپلورل شو د شزل ساعت سره انځور د پیکاسو دوهم ګران بیا اثر دی د دې تر ټولو قیمتي اثر اته کال مخکې په 1.3 میلیونه ډالرو خرڅ شوی وو پیکاسو په 1800 کال کې په اسپانیا کې وسیشید او د 20 کلونو په عمر په فرانسې کې مړ شو په نړۍ کې تر اوسه تر ټولو ګران بیا انځور د ایټالیایي هنرمند لیوناردو داوینچی د مونالیزا اثر دی چې په 980 میلیونه ډالر پلورل شوی دی دا اثر شاوخوا 1500 کال مخکې رسم شوی دی
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
یو ناول د بشری خدمت لپاره پلورل کیږي. د نه تسلیمیشن په نوم ناول ځوان کسلیکوال حضرت عثمان نوري لیکلی دی. دا کتاب په یو سل او شل مخونو کې په 2013 کال کې په ننګرهار کې سهار خپرندوی ټولنې چاپ کړ. د نه تسلیمیشن ناول شغلی نوري هغه وخت لیکلی چې دی د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د څلورم ټولګي محصل وو. دا کتاب اوس بولی ته وړاندې شوی دی او هدف یې دا دی چې پیسې به یې هغو افغانانو ته وسپارل شي چې له پاکستانه د روانې میاشتې له پیل راهیسې په زور ایستل شوي دي او لا هم دا لړۍ روانه ده. مخکې تر دې چې له ښاغلي نوري څخه واورو چې د دې کتاب بولۍ څو ته رسېدلې ده، د همدې نه تسلیمېږم ناول کیسه به په لنډه له دوی څخه واورو.
د ننګیالی په نوم یو هیرو چې د کتاب بیسیک کریکټر دی، په دې راڅرخي چې د وخت فرعونیت دنګې منارې راپرځوي او د وخت هغه جالکاران او فریبکاران چې د مخنیوي کوي، کاذب غرور ورته ښکاره کوي، د دندې ممانعت کوي، د ګډ ژوند ممانعت کوي، په ټولنیز ژوند کې ورته ستونزې ایجادوي، په بیلابیلو بهانو پلمو او اخوا دیخوا موضوعات ورسره نښتې کوي، دی ورسره مبارزه کوي. هغه کومې ستونزې او ننګونې چې دی په ژوند کې ګالي په کتاب کې شته، یعنې د دې کتاب په لوست سره یو ډول مبارزه هم زده کولی شو، یو ډول فکر هم ترلاسه کولی شو، د زغم او حوصلې دنګ منار هم پکې کتلی شو، او په ټوله کې د نه تسلیمېدو د مبارزې سرلارۍ او د غوره ایدیالوژۍ فکر هم پکې نغښته دی.
اوس پر شو بولی ته نوري صاحب، د بولی د هدف په اړه کدار ته توضیح کړئ چې دا کتاب مو څرنګه انتخاب کړ او په مشخص ډول مو څه غوښتل چې له پاکستان راستنیدونکو افغانانو سره به څرنګه مرسته کوي.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، کله چې پاکستان په افغانان په زور او جبر راوستلو ته اړ کړل، اول ته نور د غوي د پاتې کېدو د لپاره کومه کړنلار برنامه نه درلود او وېسلې د دوی لپاره لومیتوب غننو. کله چې په ترخم د افغانان راوختل، ال د پنغالي کې ورته رسیدګي پسخته ځکه نه کېده چې تازه بهیر پیل شوی او دراوستلو خوراک پوښاک ته ضرورت درلود، ژمنی لباس ته ضرورت درلود، انټرنیټي خدماتو غږیزو ټلیفون اړیکو ته ضرورت درلود، او ورسره په بیلابیلو موضوعاتو کې ګڼ نور مرستو ته چې هغه برېښنایي تذکیرې او همدارس نور موضوعاتو چې په هغه کې ورته تر یو حد رسیدګي کېده، او دغه د لپاره ورستر بلې دا هم برنامه فعال کېده او خلک ورتلل، چا نغلي پیسې ورکولې، چا خوراک پوښاک ورلګه، چا حمل ته دیګ باندې کاوه او اخلي پخلی ورته کاوه او هغه لاسنیوي کاوه چورته نغدي وشلی. ما فکر وکړ چې خطه خو لیکوال خزان ته نوې متخذ ادب یو لار وایي، نو ستاسو په وس کې سوي خو چې زیات وستي ورسي او زر افغاني دي کډوال ته به ورواسته یو دغوی ته به پیدا پیسې چې ورده کړی نو کیسه به ختم شي او دغه پیسې دي وس کې ورغو دي لیکلې. ما فکر وکړ چې نه، زر افغاني وست نه رسي، حتما ستاسو کې داس یو چشته چې هغه د زر افغاني نه ډیر معادل نتیجه لري. فکر مې کړ چې رضا تا خو یو ډیر کتابونه لیکلي ژباړلي او پنځول دي، نو د کې حتمان یو کتاب غوړه کړ، نو هغه چې ملګرو سره په مشوره بیا د ژباړې برخه اګنور کړه او د پنځونې برخه مو کنفرم کړ چې پاندې برخه کې بیا د تسلیمېګم په نوم د غناول مو په دې خاطر را مخته کړ چې یو نوم جالب و، بل د کډوال چې په زور رسنه شوی ول د لپاره یو جالب نوم و، او درې مخه خبره دا و چې د ژباړې تخلیق برخه و، نو ملګرو ویل چې دغه برخه را مخته کړه، نو ځکه مرته د ناول انتخاب کړو. دا کار هو ملګرو ویل ادیبانو د ادب د بن بلبلانو د خبره کنفرم کړ چې دا کار په تاریخ کې چانه ده کړي، یو تهداب کې خود شو، یو بنسټ کې خود شو. د دې کار څخه زما شپږ موخي وي چې یو خدا فرهنګ دودولو چې په افغانستان کې فرهنګ ورسره د کتاب ویشنې دودو ګرځو، مخه چې د افغانستان کلچر او هغه فرهنګ د یو بل وژنې د خپل منځینه خطو او یو بل ته په نه متقابل احترام باندې دا پیغام ته لغړو، هغه پیغام کینسل کوو، ورته وایو چې په افغانستان کې د کتاب ویشنې فرهنګ هم دود ګرځيږي، او بلکې موږ چې چا دا بولی ورکو هغه سره یو تړون کوو، قرارداد کوو، او دا غواړو د یو تاریخي وبرخه وګرځو.
تر اوسه بولی څو تر رسیدلې؟
تر اوسه دوه بولی وهل شوې دي. لومړی بولی د شنوارو یو ځای هستوګن 15000 افغاني وهله، دا د بولی په لومړی ورځ باندې لوړ مقدار وو، دوهمه بودی بیا هم د بټی کوټ ولسوالی یو ځای هستوګن. البته د بټی کوټ ولسوالی اصلي هستوګن چې فیلی هستوګن ځای چې دایغه د هواد لیری د ناروی پوسټو خار کې وسیږي هغه لوري وهل شو چې 7000 افغانۍ و. نو دریم بولی لانه د وهل شو یو لامل هم همدا دی چې ملګری وای چې ته بولی ته وخت وټاکا، یعنی بولی کته ورځ او دوه ونه ټاکی، نو دا خو بیا بولی نشو. ما ورته ویل چې نه مونږ بولی معین وخت ځکه نشو ټاکلی، لمړی ورځ کې دا خبره ورته کوله چې کتاب بشری فرهنگ دود ګرځو دا به غونه ګرځيږي، بل کډوال یو ورځ نه دا دوه نه دي، نو ک سټاپ شي دا بهر نو زمنګ دا فرصت لا سور کو نه کډوال خو لا ما غسر روان دي. نو خیر دغه د کتاب بشری فرهنگ د خاطر به هم موږ دا پروسه وزندو، نو بیا هم غو چې یو څلور ورځې د مخه ورته موږ د پنځ شنبه ورځ ډیډ لاین ورکړ چې د مازیګر تر څلور بجو به دوام کوي. نو دوه بولې تر اوسه وهل شوې دي، درې مته پته مو او ملګری په دې ټینګار کوي چې درې مو بولی باید هغه وخت وهل شي چې کله فاینل ورځ وي او درې ساعته څلور ساعته ورستی پاتې وي. نو دغه وخت ګروپ موږ ورته واتس اپ ګروپ هم جوړ کړی دی چې په دې کې دغه موضوعات سره شار بل کیږي او اپډیټ معلومات پکې ملګری لولي. او که ملګری داسې مشته دغه ویل چې فاینل بولی ته پته مکیږي چې نیلامي کې څوک مخکیزي او به ورسره مغه سره رقابت هم وو.
ستاسو پیغام څه دی؟
غوښتنه مې له نړیوالو او ملي ژورنالیستانو داد چې دغه غږ منعکس کړي، لکه څنګه چې ازادي دغه خبری پوښښت ته ورکړ. دغه شان ملي او نړیوال رسنۍ باید په دې ورخه کې د سکوت له انزوا عادي خواسي او دغه موضوع رسنیز کړي، څو دي ته افغان او ملي سوداګر او هغوی چې وسل لري دغه بولی کې برخه واخلي، دغه تاریخ په خپل نوم کړي او پیسې حسن کډوالو ته سپارل کیږي. که یو سړی غواړي 1000 افغانۍ لاس په لاس وسپاري هم کولی شي، که یو سړی غواړي دغه کتاب واخلي او به پیسې افغان کډوالو ته ورسیږي هم رسیږي. نو موږ په یو غشي وخ کار وکړو چې په هغه کې په بیرابیل رسنیو کې په هغه حق لمو مرکی کړی دي چې دلته غږیږي نو وخ بډیر ونیسي. نو په دې هله چې په دې کې رسنوال او رسنیز ادارې په خبري پوښښ کې او ملي او نړیوال سوداګران په کتاب په بولی کې په رقابت او سیالي سره ورشي.
له شغل نوري څخه مننه. په دې هله چې ټول افغانان په خپل کور کې بسیا شي، له همدې سره ازادي راډیو مجله ران غاړم زحمت چې بر لتا سو اجازه اخلم تر بلې خبرونې مو خدای مل. Thank you.
خوب